دا را روان آیت ډیر اهم دی. تاسو ټول ډیر په غور سره واورئ او د دې آیت په باره کې داسې سوچ وکړئ لکه دا چې زموږ یو تصویر وي. دلته د بنی اسرائیلو د عام خلکو خبره ده. اوله موږ د چا خبره کړې وه؟ د هغوی د علما. په 15 او 16 آیت کې د هغوی د علما خبره وه، او په آیت 16 او 16 کې د هغوی د عامو خلکو خبره ده. ومنهم امیون، او په دې کې ځینې داسې دي چې هغوی امی دي، بې تعلیمه دي. څنګه دي؟ انپڑھ دي. د انپڑھو ډسکرپشن مخکې راځي. دوی څنګه انپڑھ دي؟ لا یعلمون الکتاب، د دې سره د کتاب علم نشته، ځکه انپڑھ دي. د کتاب علم ورسره نشته، نو بیا څه دي؟ د دې سره الا امانیه، سوای د امانینه. او چې کله د انسان سره د دین علم نه وي، نو بیا به هغوی ځان له څه جوړ کړي وي که نه؟ نو ګورئ، د کتاب علم اصلي علم دی، او چې کتاب نشته په ژوند کې، نو بیا څه دي؟ د دین عمارت په څه ولاړ وي؟ نو د هغې بنیاد څه دی؟ اماني، خواهشات، ویشفل تینکینګ، د زړه د خوشحالولو خیال چې د هغې سره زړه خوشحالیږي. و ان هم، او نشته د هغوی سره الا یظنون، مگر د هغوی ګمان دی. د هغوی د عقیدې بنیاد صرف ګمان دی، دا ټول اسمپشنز دي. موږ ورته مفروضې وایو. چې کله یو شی نه وي او خلکو ځان له یو شی په ذهن کې جوړ کړی وي، هسې یو ګمان وي د هغوی، حقیقت پکې هیڅ نه وي. اوله دا چې دا د دې عوام وو. د هغوی دین څه وو؟ هغوی امیون وو، انپڑھ وو. د علما سره خو د کتاب علم وو، او عام خلک چې وو لا یعلمون الکتاب، د هغوی سره د کتاب د سره علم نه وو. د کتاب ورته هیڅ پته نه وه چې په دې کې څه لیکلي دي. الا امانی، سوای د خواهشاتو نه، د ځان نه خپلې عقیدې جوړې کړې وې. د 80 آیته پورې د دوی امانی وو، چې موږ خو به په وور کې زونه او کولار هم شو نیو سو ورځو د پاره، او دی به وی چې یهودیان او عیسایان به صرف جنت ته ځي، او نور به هیڅ څوک هم نه ځي، صرف موږ به جنت ته ځو. جنت صرف زموږ د پاره دی. بس په خپله یې تصورات جوړ کړي وو، او د خپل ځان نه یې یو عقیده جوړه کړې وه. و ان هم الا یظنون، او هغه صرف مفروضی دی، ګمان دی. دای کوم ځای لیکلی دی؟ یا چا پیغمبر ورته ویلی دی؟ نه. نو چا ورته دا ویلی دی؟ د ځان نه دا داستانونه جوړ کړی دي، قصې جوړې کړي دي، او په هغې باندې د دوی دین روان دی. او د امانی یو معنی چې ابن عباس رضی الله عنه کړی ده، هغه زموږ لپاره ډېره زیاته د سوچ خبره ده. ټول آیت به موږ ګورو انشاءالله. هغوی فرمایلی دي چې د امانی مطلب دا دی چې صرف بنده تلاوت کوي، ویل چې چاته بالکل پته نه وي چې په دې کې دیسو، دې ته امانی وایي. اوس د دې معنی سره موږ دې آیت ته ګورو. د امانی څه مطلب دی؟ قرات کول، لکه موږ چې کوو. بس صرف په الفاظو باندې، په تجوید باندې مو ډېر زور ورکړی وي، لیکن دا راته پته نشته چې په دې کې دیسو. ومنهم امیون، په دې کې انپڑھ دي. لا یعلمون الکتاب الا امانیه، هغوی ته د کتاب بالکل علم نشته سوای د امانینه، یعنی سوای د ویلونه، د قرات کولونه علاوه. هغوی ته بالکل پته نشته چې الله تعالی په دې قرآن کې موږ ته څه ویل غواړي. نو هغه هیڅ هغوی ته پته نه ده. تاسو ته څه ایډیا وشوه؟ څه فامیلیر خبره د تخکاری؟ ها، زما په خیال د هر چا د پاره څه نوې خبره نه ده. نن د مسلمانانو هو به هو اگزاکټلی د سیم حال دی. سبحان الله، کو چری نن دا آخری کتاب نه وې، کو بل کتاب ورپسې را روان وې، نن الحمدلله نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخری نبی دی، او دا غونه پس په بل نبی نه راځي. خو کو چری بل نبی راتلې، نو بیا به دا آیاتونه زمونږ په باره کې وو چې په امت مسلمه کې داسې خلک وو چې هغوی به داسې داسې کول. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې پویشن گویی کړی و چې زما په امت کې به هم داسې خلک وي چې هغوی به هو به هو دغه کارونه کوي. دا حدیث ما تاسو ته ویلو کنه. یو یو شی به دوی د هغوی په شان کوي چې څنګه د هغوی حالات دي، نو بالکل هغه شان به دوی هم کوي. حسی الله تعالی داسی صفا صفا د دې خبرې نری کړي. نو اوس امانی ته مونږ دا ولنی معنی په لحاظ سره ګورو. نو الله تعالی فرمایل چې د دې سره خدا کتاب هیڅ علم نشته، صرف د دې سره امانی دی، خواهشات دي. او دا څنګه خواهشات دي؟ کنن مونږ خپل ځان ته وګورو، نو زموږ سره هم د کتاب هیڅ علم نشته. د مسلمانانو نن حال څه دی؟ تاسو سروې وکړئ او وګورئ څومره فیصد خلق داسې دی چې د هغوی سره د کتاب علم دی. نو تاسو ته به پخپله پته ولګي چې زموږ د عوام څه حال دی. مونږ په دنیا جوړولو کې شپه ورځ لګېدلی یو. چا چېرته قرآن ته کتلی دي؟ صرف ساده ترجمه هم چا نه ده کتلی، یعنی روانه ترجمه. د عربی یو یو لفظ زده کول خو لا ډېره لویه خبره ده. یو اوس زموږ دین په څه باندې ولاړ دی؟ د دین مونږ ته څه پته ده؟ حیران شي بنده. غټ غټ مسلمانان پروفیسران دي، دا هم د یهود خبره ده چې دومره غټ غټ پروفیسران وي، دومره غټ غټ ډاکټران وي، د دنیا جهان ډیګریانې وي وسره، د کوم کوم ځای نه هغوی علم اغستی وي. لیکن که تاسو ترینه تپوس وکړئ چې د قرآن څه علم دی، نو هیڅ علم ورسره نه وي. بیا هغوی د دین په باره کې څه پوهیږي؟ هغه خبرې چې مشهورې شوې دي، چې دا قصې دي او چا د چا خطبه واورېده په مسجد کې، نو سلګه ډېره خبره ورته د هغې نه یادوي، یا ورته چا څو خبره وکړه نو هغه ورته یادوي، یا یې په مجلس کې یو خبره واورېده، یا یې په ټي وي څو خبره واورېده نو هغه ورته یادوي. بس د دې نه علاوه هیڅ هم نشته. په دې باندې د هغوی دین ولاړ وي، او په آخرت کې به نجات څنګه وي؟ د هغې دپاره شورټ کټس استعمالوي چې دا وکړو نو داسې به وشي، که دا وکړو نو دا به وشي. په مخکې ورځو کې یو خبر خوښ شوی و چې د بهشت دروازه کولاو شوه، چې څوک په دې کې داخل شي نو په زرګونو خلک هلته جمع شوی و، او چې څوک د هغې نه تیر شي نو جنت ته به ځي. نو دا خو جنت ته د تلو بیا ډېره اسانه طریقه شوه، بیا خو د کولو څه ضرورت نشته. ټول دې بس په هغې کې تیر شي نو دا امانی ده، بس خواهشات دي. د دوی سره څه علم خو شته دی نه. نو ظاهره ده هسې خبرې د یو بل نه واوري، او د دې اوتنټیسټي څه ده؟ دا د کوم حده پورې صحیح ده؟ هیڅ هم نه. په وړوکوالي مو څه خبرې اورېدلې وې، خپله نیا مو لیدلې وه چې هغې به داسې کول. یو قصه مو دلته واورېده، هلته مو واورېده، لیکن د کتاب علم نه و ورسره چې کوم اصلي علم دی. او خبره د چا صحیح ده؟ ستا ده که زما ده؟ نو خبره صرف د الله ده. که اوس زه د ځان نه څه جوړ کړم چې تا ته پته ده هلته داسې کېږي، فلانې په دې طریقه وبخلی شو چې دا دومره ځله ووایې نو داسې به وشي، نو دا ټولې ستا او زما خبرې دي. د دې بیس یعنی بنیاد څه دی؟ د دې دلیل راوړی. نو هیڅ دلیل ورسره نه وي. نو د هغوی علما به هم هغوی ته دغه شان خبرې کولې. نن هم مولوي حضرات اسانی اسانی نسخې خلکو ته ښایي. دا شورټ کټس چې دي د کتاب د ویلو وخت د چا سره دی؟ د دې دپاره خو وخت لګول دي، کوشش کول دي. نو هغه وخت د چا سره دی؟ پرېږدوی چې مونږ ټول هسې جنت ته ځو چې ټول عمر یو بنده قرآن کولاو کړی نه وي، چې ټول عمر هغو دا اهم نه وي ګڼلی چې دا د الله تعالی کلام دی او ما ته خپل ژوند د دې مطابق تیرول دي. هیڅ هغوی ته پته نشته. او چې بیا کله هغه وفات شي نو اوس خو زموږ دپاره اسانتیا ده، اخوا دیخوا په پیسو باندې خلک راوغواړي. خلکو چې کوم قرآن ویلی دی، نن زموږ سره وخت کم دی. سودی خو یو څو کسان به را جمع کړو، غله به پخه کړو او ختم به پیو کړو، دغه شان به هغه وبخلی شي. ځه، دا خو آسان کار دی. هغه چې د الله مجرم دی چې څوک قرآن د ځان دپاره نه غواړي، چې دا زما دپاره اهمیت لري او د دې مطابق ما ته ژوند تیرول دي. چې چا ته دا ضروري نه ښکاري، د هغو د مرګ نه پس اوس مونږ د هغو سره لیږل غواړو د الله تعالی کلام. چې کله هغه ژوندی و نو مونږ ته نه ښکارېدو چې د الله کلام ضروري دی، خو چې هغه څنګه مړ شو نو اوس د هغو سره لیږل ضروري شو. کچری دا هغو ته ضروری ښکارېدی نو په خپل ژوند کې به یې جمع کړی و. اوس خو د هغو سامان بند شو، اوس ورسره هیڅ هم نشي تللی. څو چې د ځان سره وړی دي نو بس هغه یې وړی دي. لیکن زموږ امانی څه دی؟ په خپل ژوند کې خو مونږ څه کوو نه، خو چې څنګه څوک مړ شي نو اوس د هغو دپاره ولیږي، نو هغه به وبخلی شي. مونږ دومره قرآنونه په هغو پسې ووی، اوس خو اسانتیا شوه. دا خو امانی ده. نور امانی څنګه وي؟ هیڅ
کولو ته ضرورت نشته. الله تعالی غفور الرحیم دی، هغه خو معاف کوي. دا هسې د دوی خبرې دي، نه چې ته قرآن ویلی وي هیڅ پته ورته نه وي، لیکن وایي الله تعالی غفور الرحیم دی، هغه به مو معاف کړي. ټیک ده، چې څوک کول غواړئ نو هغه کوئ. قرآن ویل خو د فارغه خلکو کار دی چې څوک وزګار وي. زموږ سره خو بالکل ټایم نشته چې مونږ د الله تعالی د کتاب علم حاصل کړو او جهالت پرېږدو. مونږ جهالت څنګه پرېږدو؟ دا خو امانی دی. که د الله تعالی قرآن کولاو کړی نو چرته پکې د جنت خبرې دي، او د الله تعالی د مغفرت خبرې دي، نو ورسره ورسره د جهنم او د الله تعالی د تپوس کولو هم خبرې دي، او د هغو د عذاب د شدت خبرې هم دي. نو تاسو دا امانی له کوم ځای نه جوړ کړو؟ دا خوشفهمي، خیالات او خواهشات چې دي، ځکه چې زمونږ داسې وي چې مونږ ته هیڅ هم کول نه وي، نو په دې طریقه عقیدې مونږ جوړې کړې دي خپلې. او بیا مونږ داسې سوچونه کوو چې یوه ښځه صرف د سپي د اوبو ورکولو په وجه بخلې شوې وه، نو کیدې شي چې دغه شان زما هم سوکار د الله تعالی خوښ شي، او په آخرت کې خو یا جنت دی او یا جهنم. خدای دې نه کړي که جنت نه وي نو جهنم دی، او مونږ دومره غټ رسک اخلو چې مونږ ځان له داسې خیالات جوړ کړي دي چې زما سونه سونیکي به د الله تعالی خوښه شي، او په مونږ کې هر کس دغه سوچ کوي، ځکه چې هغه الله تعالی سپي له د اوبو ورکولو واله په وجه وبخله، نو مونږ ټول به هم الله وبخي، نو یو نیکي به زمونږ راوځي. او که د چا دغه شان راونه وځي، نو بیا که راونه وځي زما او یا ستاسو نیکي، نو څه به وشي؟ بیا به څه کوو؟ په امتحان کې زه او تاسو نه کینو چې زه توکې به ولګوو، ځکه که چېرته یو سوال مې ټیک شو نو پاس به شم. داسې خو مونږ نه کوو، پوره د تیارۍ سره ځو، لیکن د آخرت د امتحان د پاره مونږ توکې ایښي دي چې زه څونه صبح د الله تعالی خوښ شي، الله اکبر. او په امتحان کې خو زه زیات نه زیات بنده فیل شي که توکه کار هم ونه کړي، او که هلته توکه کار ونه کړي نو ویشفل تینکینګ، اماني. او زمونږ ټول دین په اماني باندې دی، د کتاب هیڅ علم نشته. بیا تاسو ګورئ د ناوې د سر د پاسه نیسو، نو ټول عمر به د دې په ژوند کې برکت وي، ځکه چې دا د دې د سوري د لاندې تیریږي. نو سوري خو دا دی چې دا د دې قرآن سره ژوند تیر کړي، د قرآن د لاندې تلل نه دي. اصل خبره دا وه چې قرآن د هغې په زړو کې وی، په سر د پاسه نه، په ذهن کې ښودل وو، زده کول وو. ځکه خو بیا درې څلور ورځې پس طلاق وشي، نو بیا وایي دا خو مونږ د الله تعالی د کلام د لاندې لیږلې وه، نو طلاق خو نه و په کار. خبره داسې ده چې چېرته الله تعالی داسې ویلي دي چې د دې د سر د پاسه قرآن کېږده، نو د دې سره به د دې ژوند صحیح شي. ټول ژوند هغې قرآن کولو کړی نه دی، نه یې ویلی دی، او دا هر چا ته پته ده چې د دې برکتونه شته، نو د دې لپاره وخت د چا سره دی؟ په زړو کې او په ذهن کې هیڅ ځای نشته، په ژوند کې هیڅ ځای نشته. لا یعلمون الکتاب، لس او پنځلس کسان را یوځی شي او هغه هم ټول داسې وي چې لا یعلمون الکتاب، هغه هم ټول امي وي، ځکه چې د هغوی سره نه وي د کتاب علم. الا امانیه، صرف ریسیټیشن ورله ورځي، ویل پوهه په هغوی کې د یو تن هم نه وي. او اوس خدا حال دی، الله تعالی دې معاف کړي، چې قرآن ویل هم چاله نه ورځي. هغوی د کتاب علم ولی اخستل نه غواړي؟ اوله دا چې خپل ژوند بدلول نه غواړي. تاسو ګورئ په کاڼو کې هم چینج راځي، خو مونږ ځان بدلول نه غواړو. دویمه څه خبره ده؟ خپله مسلمانی مونږ ته پوره ښکاري. مونږ دا سوچ کوو چې مونږ خو پیدایشي مسلمانان یو، نو دا پوره ده د کامیابۍ دپاره، زمونږ دپاره. نو د یهودیانو هم دغه شان سوچ و چې مونږ یهودیان یو، نو بس دا پوره ده. تاسو ته صرف دا پوره ښکاري چې مونږ مسلمانان یو، ځکه چې نمونه خو زمونږ له مسلمانانو دي. دویمه خبره دا ده چې په دنیا کې دومره ننوتی یو چې اوس زمونږ سره فرصت نشته، توجه نشته دې طرف ته، او دا درته امپورټنټ ښکاري نه، ځکه د دې علم نه اخلئ. لیکن یاد ساتئ دا خبره، الله تعالی څه فرمایلی دي؟ هغو دا نه دي ویلي چې دا ډېر تعلیم یافته نه دي، صرف د دې سره د کتاب علم نشته. او فرمایلی دي ومنهم امیون، په دوی کې امی دي. امی څه ته وایي؟ چې کله د چا سره سو ډیګري نه وي، چې څوک سکول او یونیورسټۍ ته نه وي تللی. او تاسو وایئ هغوی ته چې دا انپړ دي، لیکن تاسو ته پته ده چې زموږ معاشره خو د انپړو نه ډکه پرته ده. د الله په نزد هغه ټول ان پړ دي چې چا سره د کتاب علم نشته، کو هغه ډیر هم تعلیم یافته وي، کو هغه پی ایچ ڈی کړی وي، ماسترز کړی وي، خو چې هغه د کتاب علم نه لري، نو هغه امید د الله په نزد. او موږ په کومه ډیګریز باندې ناز او فخر کوو او د ځان د پاره د عزت ګړو، د دنیا ډیګریز او د الله تعالی په نظر کې موږ سیو امی، ځکه چې زموږ سره د کتاب علم نشته. سوچ وکړئ چې الله تعالی ته موږ څنګه ښکارو او موږ ته څه ویلی کیږي. ولې موږ د الله تعالی په نظر کې امی او سیدل خوښوو؟ او نور څه امانی دي نن سبا؟ د لسو بیبیانو قصې ووایې، کار به مو وشي، عهدنامه ووایې او په قبر کې د مړي سره خخه کړئ، دا معجزه ووایې، د بی بی فاطمه معجزه، د دې سره هم کارونه کیږي. او که دا مسیج تاسو چاته ونه لیږو په واټسایپ، نو غټه تباهي به راشي. او که دا مسیج تاسو ولیدو او چاته مو ولیږو، نو ستاسو کره به بیا برکتونه راشي. نو دا ټول څه دي؟ اماني دي. وانهم الا یظنون، دا ټول ګمانونه دي. د دې هر څه بنیاد څه دی؟ دومره نادانه او بې وقفه دي چې صرف په ګمان باندې ژوند تیروي. ګورئ چې یو شی د ګمان په بنیاد باندې وي، نو هغه چرته صحیح کیدی شي، خو چې علم نشته نو بیا خو ظاهره ده څونه څه ګمان خو به وي که نه. تصورات خلکو په خپله قایم کړي دي او خپله ضرور د خپل کور والو، خپلو دوستانو، ملګرو، یعنی دوست احباب چې ستاسو څومره هم نږدې خلک دی، په هغوی کې وګورئ چې څومره امی دي. ضرور سوچ وکړئ، د دې خبرې جایزه واخلئ چې په دې کې څوک څوک امی دي. او وګورئ چې یو ماشوم سکول ته نه ځي، نو زموږ ورسره ډېره همدردي وي. هی، زموږ په ملک کې څومره کمه لیټرسي ده، ټول خلک انپړ دی. نو موږ دا خبره ډېره محسوسوو چې کله موږ په خپله تعلیم حاصل کړو، لیکن چرته ستاسو په زړه کې په دې خبره درد کړی دی چې زموږ ټول خلک د رب په نزد امی دی. هی الله، زما کور واله هم امی دي، ځکه چې هغوی ته قرآن صرف د حصولي ثواب ذریعه ښکاري، ځکه چې هغوی ته قرآن صرف د ایصالي ثواب رسول یو ذریعه ښکاري. او د دې زده کول او پوهه لرل خو زموږ خیال وي چې دا د خاص خاص خلکو دپاره دی، دا خو د دین د علما کار دی. د عام خلکو خو په دې کې سوکار شته دی نه. او د حیرت خبره دا ده چې ځینې دینی د ادارې هم خلکو ته سوخی صرف د فقه کتابونه ورته ښیي چې په فقه باندې بحثونه، د خپل مسلک پرچار، او د څلورو پنځو کالو په کورس کې هم هغه ښیي. او تاسو چېرته د سټوډنټ نه تپوس وکړئ چې هغه وایي چې زه عالمه جوړه شم، او بیا ترینه تاسو تپوس وکړئ چې تاسو قرآن څومره ویلی دی سوای د خاص خاص صورتونو نه، باقی ټول قرآن پرېږدي. صرف یو څو صورتونه خلق ښیي او هغه ورته پوره ښکاري، باقی ټول کال هغوی فقه وایي، او چې دا ووایي نو عالمه شي. او بیا ترینه تاسو تپوس وکړئ چې په صحیح سته، یعنی د حدیث چې کوم شپږ صحیح کتابونه دي، هغه څومره ویلي دي؟ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، النسائی، ابن ماجه، څومره ویلی دی؟ قرآن یې پوره ویلی دی او کنه؟ د یو یو لفظ په ډیټیل کې تلی دی او کنه؟ هیڅ ورته هم نه وي پته، سوای د یو څو سورتونو نه علاوه. او هغه عالم وي او عالمه وي، او الله تعالی فرمایي چې هغه امی دی، ځکه چې لا یعلمون الکتاب، د کتاب علم نشته د هغوی سره، صرف خواهشات دي. نو په دې کې زموږ د ټولو د پاره ډېر غټ عبرت دی، او دا زموږ د ټولو د پاره ډېر غټ لمحه ده د فکر کولو چې موږ ټول سوچ وکړو او ویښ شو. او دلته موږ د نورو سیزونو فکر کوو، د خپل ځان د پاره هم دا وعده وکړئ چې زه امی نه اوسېدل غواړم، او د خپل کور والو د پاره هم چې هغوی امی پاتې نه شي. ټیک ده؟ نو دا خبره ضرور انالایز کړئ، په دې سوچ وکړئ چې چرته د وظیفو کتاب یا د سورتونو ویل، پنج سوره ویل، یا چرته صرف د قرآن ویلو پوري، یعنی د تلاوت د حده پوري خو زما علم نه دی. زه د الله تعالی په کتاب څومره پوهیږم، چرته ما خو په تصورات باندې د دین بنیاد نه دی ښی. او دلته چې د عمل کومې خبرې دي، نو په هغې کې دا ضرور ولیکئ چې ما ته څه څوک کول دي د دې نه پس. تاسو ته به قدم اخیستل وي. ولې تاسو غواړئ چې ستاسو په خوښه کې دې ټول امی وي؟ او که د دې علم رڼا مخکې رسول غواړئ، نو لکه څنګه چې مخکې خبره وشوه چې کله انشاءالله تعالی د کتاب علم خوشي، نو بیا تاسو څوک نشي ګمراه کولی، بیا به څوک د خپلې مرضۍ فتوې تاسو له نشي درکولی. نو د ګډو او بیزو په شان ژوند مه تېروئ، په خپل علم واخلئ. په دې باندې ستاسو د ټول اخیرت انحصار دی. دنیا خو ډیپینډ کوي، لیکن دا د اخیرت هم کامیابی ده. ولی تاسو د نقصان سودا کول غواړئ چې په دغه باندې کامپرومایز وکړئ، چې هغوی تاسو د خپلې مرضۍ سره بوزي. خو هغوی تاسو ته صحیح لاره ونه ښیي، په خپله په رڼا کې راشئ، زده کړئ، په خپله علم حاصل کړئ. دا معمولی خبره نه ده چې دا بنده پرېږدي. که د دې کتاب علم چا وانخیستو، نو دا د اخیرت ناکامي کیدی شي، او موږ په خپل اخیرت باندې هیڅ کامپرومایز نشو کولی. د خدای دپاره ویښ شئ، خلکو ته ووایئ، دا آیت خور کړئ چې ګورې امی مه جوړیږئ. ته هم ان پړه یې، ته هم ان پړه یې، ته هم ان پړه یې، ته هم ان پړه یې. د الله په نظر کې کچری ستا سره د الله تعالی د کتاب علم نه وي. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم، پس هلاکت دی د هغه خلکو دپاره چې څوک لیکي کتاب په خپلو لاسونو. د یهودیانو علما به څه کول؟ اوله مو خبره وکړه چې دوی به د الله تعالی په کتاب کې چینجز، یعنی تبدیلی، راوسته. کله به یې پکې څه زیاتول او کله به یې کمول، او بیا به یې سوی ثم یقولون هذا من عند الله، او بیا به وی چې دا د الله تعالی د طرف نه دي. بعضې د دې نه دا هم مراد اخلي چې داسې فتوې به یې ورکولې، داسې خبرې به یې لیکلې، او یا به په کتاب کې داسې تحریف کوو، او بیا به وی چې دا د الله تعالی د طرف نه دي. داسې به یې ولیکول، هغوی ته به څه میلاوېدل په داسې کولو سره. لیشترو به ثمنا قلیلا، ځکه چې هغوی ته به د دې په بدله کې لږ شان قیمت میلاوېدو. لکه یو مالدار بنده راغی، د هغونه څه جرم یا ګناه شوی دی، او د هغې سزا خو ډېره سخته ده په کتاب کې. نو سزا به یې بدله کړه، د هغو دپاره به یې چینجز راوستو چې هغه کس ته سزا میلاو نه شي، ځکه چې دی دومره غټ سړی دی، او هغو له د سزا ورکړې کېدو او د هغې په بدله کې به یې پیسې واخیستې، یا به یې څه عهدې واخیستې، یا به یې څه قیمت واخیستو، یا به یې ډېر واوا واخیستو. ظاهره ده دا ټول قیمت دی چې انسان د چا نه څه عهده واخلي، یا دولت واخلي، یا څه نوره فایده واخلي. دا ټول مفادات، یعنی فایدې دي. ثمنا قلیلا دي، لږ قیمت دی، ځکه چې که انسان د ټولې دنیا دولت هم جمع کړي، نو د آخرت په مقابله کې خو هغه ډېر لږ دی. دا خو ډېر لږ دی، او تاسو د دې په بدله کې د الله تعالی آیتونه خرڅ کړل. په خپلو لاسونو لیکي او خلکو ته وایي چې دا د الله تعالی د طرف نه دي. او نن ګورئ مسلمانان څه کوي. مسلمانان هم په خپله فتوې ولیکي او په خپله فتوې جوړې کړي. ظاهره ده په قرآن کې خو هغه نه وي. په دغه آیتونو باندې د خپلې مرضۍ فتوې ورکوي، ځکه چې مونږ خلکو ته حق ښکاره شو او دوی مونږ پرې نږدي. کوم چې زمونږ فینز دي، او څوک چې مونږ فالو کوي په مونږ پسې دي، زمونږ سره دي. که دوی مونږ پرېږدي، نو مونږ به چېرته ځو؟ زمونږ به څوک واوا کوي؟ دومره ډېر خلک زما خبرې اوري، او که چېرته ما د دوی د مرضۍ خلاف خبرې وکړې، نو دوی خو بیا نه راځي. نو دا هم لږ قیمت دی چې په هغې خلک د الله تعالی آیتونه خرڅوي، چېرته دوی رانه ناراضه نه شي. که د دوی خلاف څه خبره وشي، نو بیا خو به دوی ناراضه شي. دا کار خو ټول کوي، نو دوی به دا برداشت نه کړي او لاړ به شي. مال به فیس څوک راکوي؟ دا ډېر لږ قیمت دی. الله تعالی فرمایل چې ویل دی د داسې خلکو دپاره. نو دلته د ویل لفظ راغلی دی. ویل څه ته وایي؟ د دې ساده معنی ده هلاکت، یعنی چې څوک هلاک شي. او بله یو داسې کلمه ده چې کله یو بنده هلاکیږي او یا بربادیږي، نو د هغو د خولې نه وځي، لکه چې ویلې کیږي چې حسرت دی، افسوس دی. دغه شان ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دې مطلب دی شدید عذاب. سعید ابن مصیب فرمایي چې ویل په جهنم کې یو وادی ده، کو په دې کې د جهنم غرونه هم اوسېزلی شي، نو د هغې نه به شګه جوړه شي. یعنی په دې ور کې دومره سخت درجه حرارت دی، دومره هیټ دی، کوچری په هغې کې غرونه هم ولی شي، نو هغه به ریزه ریزه شي، او یا به داسې شي لکه اوبو. نو دومره ډېر درجه حرارت به وي د دې وادي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ویل په جهنم کې یو داسې وادي ده چې جهنمی به په هغې کې څلوېښت کاله غورځېږي، لیکن
د هغې یخ ته به نه رسي، دومره د یری وادي ده دا. استغفر الله ربي، الله تعالی دې مونږ ټول محفوظ وساتي. لیکن ګورئ زمونږ خلک هم داسې ساده دي چې هغوی زر ووایي چې تاسو ته پته ده دای په قرآن کې لیکلي دي. ها دا په قرآن کې دي، لیکن تا څو ځله قرآن ویلی دی او قرآن یې چېرته ویلی یي نه. او ځینې خلک داسې خبرې هم کوي چې د قیامت په ورځ به د ښځو تعداد ډېر وي او سړي به کم شي. تاسو ته پته ده دای په قرآن کې لیکلي دي؟ ها دای په قرآن کې لیکلي دي. نو دای کله لیکلي دي؟ هسې بې دلیله خبرې کوي، په قرآن کې نه دي لیکلي. ها خبره صحیح ده، په حدیث کې دي، لیکن په قرآن کې نشته. یا څو بله خبره د ځان نه جوړه کړي، داسې ویل چې دا په قرآن کې دي صرف په دې وجه چې ما ته د دې نه څه فایده ورسي. هیڅوک داسې نشي ویلی. دروغ خبره جوړول دا دومره سخت د ګناه کار دی، نو داسې خبرې چېرته هم مه کوئ چې دا خبره په قرآن کې ده، دا په حدیث کې ده. مونږ خلکو ته دا هم ښکاره کول غواړو چې زموږ سره علم دی، نو مونږ د حدیث نوم اخلو. او بیا خبره دوباره وشوه، ځکه چې دومره شدت دی په دې کې چې دوباره وفرمایلی شو، ویل لهم مما کتبت ایدیهم، پس هلاکت دی د هغه خلکو دپاره څو چې د هغوی لاس لیکي. د هغوی دپاره هلاکت دی، تباهي ده، ویل دی. او ویل د جهنم یو داسې وادي ده او د هغې دومره ډېر درجه حرارت دی. د دې مطلب دی چې لیکل چې دي که نه، نو دوی به د الله کلام په خپلو لاسونو باندې لیکو او وایي به چې دا د الله تعالی د طرف نه دی. لیکن د دې نه هم دا پته لګي چې کوم ځای لیکل د انسان دپاره صدقه جاریه جوړیږي. او تاسو چې د تفسیر کومې خبرې له خیر خبرې لیکئ، نوټس جوړوئ، نو دا به هم د قیامت په ورځ تاسو په نامه اعمال کې جوکلی کیږي. دا به په میزان کې تللی شي. دا لیکل هم ستاسو دپاره صدقه جاریه جوړیږي. په یو یو حرف باندې بنده ته نیکي ملاویږي. دغه شان کوچا د دین خلاف، د حق خلاف، د الله د خبرې خلاف، یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف څه خبره لیکلې وي، نو هغه د هغه دپاره هلاکت هم جوړېدی شي. د هغه دپاره ویل دی څو چې د هغوی لاسونه لیکي. چې بنده څو لیکي او که په تاسو کې څوک د لیکلو شوقین وي، نو هغوی دې دا آیت ضرور نوټ کړي او ضرور دې وګوري چې مونږ څو لیکو. هسې نه چې زمونږ لیکل زمونږ دپاره عذاب جوړ شي. مونږ چې څو لیکو، نو په کار ده چې هغه ولیکو چې هغه زمونږ دپاره د نیکۍ سامان وي. فویل لهم مما کتبت ایدیهم، د دې عام معنا دا راځي چې دوی په خپلو لاسو څه لیکي، نو هغه د دوی دپاره هلاکت هم جوړېدی شي او د دوی دپاره نیکي هم جوړېدی شي. نو ښه په سوچ او پوهه سره لیکل کوئ چې څه هم تاسو لیکئ، چې څه تاسو مضمون لیکئ، اخبار یا رساله لیکئ، کو په خپلو نوټس کې لیکئ، څه خط لیکئ، ښه په غور سره. وویل لهم مما یکسبون، د ټولو نه خراب هلاکت دی چې څو هغوی ګټي د دې لیکلو په وجه. چې دوی څه پیسه ګټلې ده، نو په هغه ګټنه باندې هم عذاب دی. په لیکلو باندې جدا عذاب دی او په ګټنه باندې جدا. هغوی څو کمایي کړې وه، کیدی شي چې څو پیسه ورته میلاو شوي، یا څو فایده یا شهرت، نو په دې باندې به هم هغوی ته سزا میلاویږي. د هغوی دپاره هلاکت دی. او په حدیث کې راځي چې ویل په جهنم کې هغه ځای دی چې جهنم ترینه پناه غواړي، دومره خراب ځای دی ده. وقالو، او هغوی وایي، لن تمسنا النار الا اياما معدوده، چې مونږ به په اور کې نه سوځو لیکن د شمار یو څو ورځې. اوله خو به مونږ په اور کې سوځو نه، او اور به مونږ نه ټچ کوي. مونږ خو به دوزخ ته ځو نه، ځکه چې مونږ یهودیان یو. زمونږ نسل داسې دی، او که چېرې فرض کړه لاړ هم شو، که څوک ډېر هم ګناهګار وي، نو هغه به بیا د شمار یو څو ورځې وي هلته. دوی وایي چې یا به څلوېښت ورځې وي، یا چا چې د سخي پوجا کړې وه، او یا زیات نه زیات اووه ورځې. د دوی عقیده دا وه چې د اووه ورځو نه زیات به مونږ په اور کې نه تېروو. اوس سوچ کوئ چې کله د چا دا عقیده وي چې زه خو به نه نیولی کېږم، که زه هر څه کومه زما هیڅ یره نشته، ځکه چې ما ته سزا نه میلاویږي، نو بیا به د هغو د عمل څه حال وي؟ با
په خپل وایي چې چا سره د دې خبرې غم نوي چې مونږ خو به دوزخ ته زونه زمونږ د پاره خو هیڅ سزا نشته مونږ خو به ډایرکټلی جنت ته زو نو بیا هغه چرته خپل عمل صحیح کولی شي هغه بیا چرته څه قرباني ورکولی شي هغه به بیا چرته د دین چې کوم احکامات دي په هغې باندې په تللو به هغه بیا چرته په ځان پابندي ږدي سو ریسټرکشنز یعنی پابندي به بیا هغوی برداشت کوي چرته به هم نه کوي نو هغوی به دغه شان وې دا خبرې هم هغوی جوړې کړې وې د ځان نه دا د هغوی د خولې خبرې وې الله تعالی خو نه و فرمایلي قل اتخذتم عند الله عهدا نو الله تعالی د هغې جواب ورکړو چې ولې تاسو چرته د الله تعالی نه وعده اخیستې ده سو ګرنټي مو اخیستې ده چې تاسو به د دې نه زیاتې ورځې نه ځئ چې تاسو به اور نه ټچ کوي حالانکې فلن یخلف الله عهده او الله تعالی وعده خلافی نه کوي مونږ سو ګرنټي اخیستې ده ام تقولون علی الله ما لا تعلمون ولی تاسو په الله تعالی باندې هغه خبرې کوئ د کومو چې تاسو ته علم هم نشته په خپله مو د ځان نه جوړې کړې دي دا وایئ چې ستاسو سره څو ګرنټي ده تاسو څو ګرنټي اخیستې ده هسې دا خبرې تاسو جوړې کړې دي او په الله پسې چې مونږ خو به په اور کې نه داخلیږو او هم دغه شان خبرې مسلمانان کوي نن د مسلمانانو هم دا کانسپټ دی چې مونږ خو د فلاني نسل نه یو زمونږ پلار او نیکو خو ډېر نیکو مونږ خو د پیرانو اولاد یو د فلاني بابا نوسی یو مونږ خو سیدان یو مونږ به د فلاني لمن اونیسو مونږ به فلاني پورې باسي مونږ خو د فلاني فرقې نه یو زمونږ سره خو به سونه کېږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو تر هغې پورې جنت ته نه ځي تر څو پورې چې مونږ د ځان سره نه یو لېږلي مونږ خو هر څنګه یو خو یو خو مسلمانان او د هغو امتیان نو زمونږ د څو خبرې یره ده او چې کله د چا دا یقین وي چې زما څو مسله نشته زما خو څو پرابلم نشته زه خو به بچ کېږم نو بیا به بنده په خپل ځان باندې څو ریسټرکشنز او پابندي ولګوي او دنیا خو د مؤمن د پاره قیدخانه ده نو هغه به بیا ځان په قیدخانه کې ولې اچوي هر بنده به ځان له دنیا جنت جوړوي او بیا د غلام جوړېدو او د الله تعالی په حکمونو باندې د عمل کولو څه ضرورت دی بیا خو ښه مزې چرچې کوئ مستۍ کوئ د هیڅ ضرورت نشته نو ګورئ چې کومې خبرې په هغوی کې وې نو هغه نن په مونږ کې هم دي هغوی ته به ځان د نبیانو اولاد ښکارېدو او مونږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی ولې زموږ سره داسې څه ګرنټي شته لیکلې شوې ده مونږ د کوم ځای نه ګرنټي اخیستې ده قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين او الله تعالی فرمایي که ستاسو سره سو برهان وي سو دلیل وي نو هغه راوړئ چې تاسو رښتینی یئ دا زموږ هم اماني ده چې بس هلته به زموږ سره هیڅ نه کیږي او که بالفرض لاړ هم شون یو څو کاله او یا یو څو ورځې به یو په هغې کې او ډېر په جرت سره دا خبره کوي چې زه کوم خوا نور خلک ځي نو هلته به مونږ هم ځو لږې ورځې به په وور کې او د هغې نه پس خو به راوځو که نه الله اکبر نو دا هم څه وعده تاسو اخیستې ده د الله تعالی نه نو دا ګرنټي د چا سره ده ووایئ په الله تعالی پسې هغه خبرې کوئ چې د هغې د سره ستاسو سره څه دلیل نشته ولې الله تعالی چاله ګرنټي ورکړې ده په ریټن فارم کې هغه عهدنامه د چا سره ده داسې څه وعدې شته د کوم ځای نه مو دا خیالي خبرې راوستې دي الله اکبر که چېرې مونږ ته پته وی که نه دا یقین مو وی چې هلته مونږ ته پته نشته چې څه به وي مونږ ته صرف دلته محنت کول دي او عمل کول دي مونږ ته نشته پته چې زموږ انجام څه دی نو مونږ فکرمند یو مونږ له فکر پکار دی مونږ له توبه استغفار کول دي مونږ له په خپلو ګناهونو باندې جړا پکار ده چې مونږ په نیکۍ کې منډه ووهو وخت ضایع نه کړو مونږ له پریشانۍ د دې خبرې پکار ده چې پته نشته چې زما څومره ژوند پاتې دی ما ته الله تعالی له جواب ورکول دي پته نشته چې هلته به زما سره څه معامله وي نو مونږ له دا سوچ او فکر پکار دی او چې څوک وایي چې زه به هلته بچ کېږم نو هغه به بیا څه پروا کوي هغو ته بیا د شپې د پاسېدو او جړاګانو څه ضرورت دی هغو ته د معافۍ غوښتلو څه ضرورت دی هغه خو بیا به خلی شوی دی زکه چې هغه خو به هسې هم د چا لمن نیسي او پار بشي. بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار. یاد وساتئ دا خبره، تاسو دا سوچ کوئ چې اور به موږ نه ټچ کوي، نو یاد وساتئ دا خبره چې چا هم بدی وګټله، کو هغه هر څوک وي، کو یهودی وي، کو عیسایی وي، کو هغه مسلمان دی، هر څوک چې دی، او داسې سو اگزمپشن نه دی راغلی چې د مسلمانانو سره به داسې کیږي، نه، چې چا هم بدی وګټله، یعنی بدی وکړه او د هغې نه پس وشو، و احاطت به خطیئته، او داغو خطا هغه ګیر کړو، داغو ګناه هغه ګیر کړو، یعنی هغه ګناه وکړو او هغه ګناه پرې نه خودو، هغه په ګناه کې ډوب شو. دلته احاطت لفظ راغلی دی کنه، یعنی داغونه ګناه چاپیره شو او هغه راګیر شو، اون خطو په هغه ګناه کې، هغه چرته داغه ګناه نه د وتلو کوشش ونه کړو، نه هغه په خپل ګناه پیمانه شو او نه ورته د خپل ګناه احساس شو چې زمانه ګناه وشو، ما ته د دې ګناه نه وتل دي، زمونږ نه سو غلطي وشوه او مونږ په هغې ډېر خفه شو، ستومانه شو چې یا الله زما توبه ده، توبه وباسو، او بیا وایو چې یا الله ما اینده د ګناهونو نه بچ ساته، ځکه چې ګناهونه د ټولو نه کیږي. نو دا یو جدا خبره ده، لیکن یو داسې هم وي چې بنده ګناه وکړي، یو ځلې وکړي، دوه ځلې وکړي، لس ځلې وکړي او په مخه باندې کوي، نه ځان د هغې نه خلاصوي، بلکې وایي چې هېڅ خبره نه ده، زه ډېر ښه کارونه خو هم کومه، سو شکو ما دا یو ګناه وکړو. او دا سیئتن داسې لفظ دی چې دا اسم نکره دی، دا د یو بدی د پاره راځي، یعنی یو غلطي، او دا صغیره ګناه نه دی. صغیره ګناه الله تعالی هسې هم معاف کوي، هغه د نیکۍ کولو سره هم معاف کیږي، لیکن کچا کبیره ګناه وکړو او بیا هم په مخه هغه کوي، او هغوله چرته دا خیال هم رانغی چې زه دا پرېږدم، او بلکې داغو دا سوچ وي چې که یو حرام کار مې وکړو نو سو شو، خلک څومره ډېر کوي، که زه یو وکړم، مثلا څوک زنا کوي یا بل څه داسې کبیره ګناه، زه د هغې نوم نه اخلم، تاسو په خپله هغه پېژنئ. انسان دې په خپله فیصله وکړي د حلال او حرام، نو ټیک ده، زه ښه ښه کارونه هم کومه، مونز هم کومه، که ما یو حرام کار وکړو نو دا کم داسې غټ ګناه دی، او هغه په مخه دغه ګناه کوي، او هغه په دغه ګناه باندې پیمانه نشي، احساس ورته ونشي، او یو ورځ هغو له مرګ راشي نو سو شي، فاولئک اصحاب النار. دغه یو ګناه به هغه د اور ملګری جوړ کړي او په هغې کې به همیشه اوسي. الله تعالی دې رحم وکړي. او ګوره، یو ګناه دی لکه کفر دی، شرک دی، یا سو کبیره ګناه دی، انسان دومره ډیټ شي، دومره پوخ شي په هغه ګناهونو کې چې بیا کبیره ګناهونه کوي، او د هغې نه پس هغو ته د خپلې غلطۍ احساس هم نه کیږي، په ګناهونو کې ډوب وي او مرګ راشي، نو د هغو دا انجام دی. او ګورئ، د ګناهونو هم اثرات وي، دا خبره یاد ساتئ، د ګناهونو اثر وي، هغه انسان ګیر کړي او بیا انسان د هغې په وجه نور ګناهونه کوي. ګورئ کنه، د یو دروغ د پټولو دپاره بنده سل دروغ نور وایي، نو د یو ګناه په وجه بیا بنده ګناهونه کوي، هغه د ګناهونو په سرکل کې ونښلي، لکه تاسو یو قدم په دلدل کې کیښودو په خپله مرضۍ، او د هغې نه پس بیا د بنده قدمونه ډوبیږي، نو بیا بنده د دې ګناه نه نشي وتی چې کله بنده هغه ګیر کړي. د دې دپاره هم د ټولو نه مخکې بنده ته د خپلې غلطۍ احساس پکار ده چې وشي او توبه وباسي، او دویمه خبره دا ده چې بنده د هغې تلافي وکړي، د نیکۍ کارونه کول شروع کړي. دریمه خبره دا ده چې وعده وکړي چې دا کار به زه آینده چرته هم نه کومه. دا نه ده چې بنده ډیټ شي او کوي، نه، توبه وباسي چې زه به آینده دا نه کوم. بې شکه کو د هغو نه دوباره ګناه وشي، لیکن توبه دې ضرور وکړي او واده دې ضرور وکړي. که واده یې ماته هم شي، بیا دې واده وکړي چې زه به دا نه کوم. او څلورمه خبره دا ده چې دوی خپل صحبت صحیح کړي. که چېرې ستاسو صحبت صحیح نه وي کنه، نو بیا به ستاسو د ګناه نه کرکه نه کیږي، ځکه چې کله د انسان دوستان غلط وي، نو د هغوی د ملګرتیا چې وي، د دې بیا خرابې طرف ته بوزي، او بیا هغه په دغه ګناهونو کې ونښلي. احاطت به خطيئته هغه بیا په دغه ګناهونو کې اونخلي هغه ډوب شي او غرق شي او بدی په هغو باندې غالب راشي او هغه ګناهونه بیا د هغو نیکۍ هم ختمې کړي او بیا ورته د نیکۍ د کولو خیال هم نه راځي. نو چې کمپنی کله د انسان داسې وي که نه، یعنی ملګري داسې وي، نو د ګناه یا د غلطۍ بیا د انسان په زړو کې هغه کرکه ختمه شي. لکه چې کله تاسو په کلاس کې یئ نو ګناه تاسو ته ډېر بد ښکاري، او چې کلاس ختم شي او د خپلو ملګرو په صحبت کې یئ او که ملګري ستاسو داسې وي چې هغوی صحیح نه وي، هغوی بیا وایي چې په دې کې داسې څه خبره ده، تاسې قرآن وې نو ځکه ډېره سخته شوې یې، پرېږدوه دا خبرې. بیا هغوی په دغه کارونو کې ډېر مخکې لاړ شي. نو ګوره، یو ګناه هم انسان جهنم ته بوتلی شي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. ها خلق چې ایمان راوړو او نیک عمل وکړو نو دا دی جنت والا. ګوره، ایمان په څه باندې مکمل کیږي؟ د صالح عمل سره. جنت ته د تلو دپاره صرف ایمان پوره نه دی، کافی نه دی چې تر څو پورې ورسره صالح عمل نه وي، ورسره صالح عمل په کار دی. او موږ وایو چې نه، موږ عمل نه کوو. په قرآن کې خدا دی چې صرف د ایمان سره تاسو نه شئ تلی. اولئک اصحاب الجنه، هم دغه خلق دی د جنت ملګری، او دوی به په جنت کې همیشه اوسیږي. الله تعالی دې مونږ ایمان والا او صالح عمل کول والا جوړ کړي. الله تعالی دې مونږ د ګناهونو د احاطې نه، د هغې د ګیرولو نه بچ وساتي. یا الله، مونږ په هغه خلکو کې مه شاملوه. یا الله، مونږ په هغه خلکو کې شامل کړه چې هغوی حامل القرآن دي، حامل الكتاب دي. یا الله، دا آیاتونه زمونږ په عمل کې راوله. یا الله، د زړونو د سختۍ نه مو محفوظ وساته. یا الله، چرته زمونږ زړونه داسې سخت نه شي چې هغه د کاڼي په شان شي، او یا د هغې نه هم سخت شي. یا الله، زمونږ زړونه داسې نرم کړي چې هغه ستا طرف ته واپس شي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة ووري.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون